السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه امید زهیر ملمو په دې خبري مجله کې هرکلی کوم لمړی لند خبرونه د افغان خزونجونو بشری حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي افغان خزینه قاضیان باید هیر نشي رینا امیری دا خبره پرون په نړۍ کې د خزینه قاضیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ټویټر خبره کړې ده اغلی امیری وایي اوس افغان خزینه قاضیان په کورونو ناست دي او د هغو کسانو له ګواښ سره مخامخ دي چې پخوا بندیان شوي دي د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې د افغانستان په حقوقي نظام کې تر 250 ډېری خزینه قاضیان څارنوالان او مدافع وکیلان دي راپورونه وایي تیره اونۍ کې نږدې 900 افغان زندانیان ایران افغانستان ته سپارلې دي د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان حافظ عزی احمد تکل رسنیو ته ویلي دي تمه ده نور افغان زندانیان به هم له ایران افغانستان ته انتقال شي وروسته یې ډله زندانیان د پنجشنبې په ورځ اسلام کلا بندر ته ورسېدل چې شمېر یې 170 تنه وو پر افغانستان د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ راوروسته ګډ افغانان ایران ته په غیر قانوني لارو کډوال شول چې یو شمېر یې د اسنادو د نه لرلو په تور زنداني شوي دي د افغانستان او پاکستان کرکټ بورډونو موافقه وکړه چې دواړو هیوادونو د کرکټ د میډل اوډر ترمنځ د شلو اورونو د دریو لوبو مهالویش را مخته کړي د افغانستان کرکټ بورډ په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ خبر کړی لیکلي دي په دې لوب لړۍ کې یو په بخنې د دې لوبو لړۍ یو ورځ عامخ کې شو او اوس به لومړۍ لوبه د مارچ په 24مه دویمه به د مارچ په 26مه او دویمه به د مارچ په 28مه په شارجه کې وشي مخکې دا لوبې د مارچ په 25مه او 28مه او 29مه پلان شوی دی د ایتالیا سمندري ځواکونو د کډوالو درې کښتۍ له ډوبېدو ژغورلې دي ځواکونو یو لړ تصویرونه خپاره کړي او ویلي دي چې په دې بیړیو کې نږدې 1300 کسان له ترکیې را روان شوي وو چې پرون د مدیترانې په اوبو کې له ستونزو سره مخامخ شول ایټالیایي ځواکونه وایي دا کډوال یې په سخته وژغورل ځکه چې د دوی شمېر زیات و دوی اونۍ مخکې په مدیترانې کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله چې 180 تنه پکې سپاره وو لږ تر لږه 90 تنه افغانان مړه شول او کاناډا د روسي د المونیم او فولادو د ټولو تولیداتو پر وارداتو بندیز ولګاوه د کاناډا د مالی وزیر کریسټا فیرلند پرون په یو بیان کې وویل اوکراین دا کولی شي چې دا جګړه وګټي او توانی هم لري خغلی فیرلند زیاته کړه چې اوتاوا به د پوتین د غیر قانوني او وحشي یرغل د تمویل د مخنیوي لپاره هر هغه هڅه وکړي چې په وس کې وي روسي پروت سکال د فبروري په وروستیو اونۍ کې پر اوکراین غیر ماجی برید پیل کړ چې لا هم دا جګړه روانه ده زموږ پرونې پر وبان هم ژوندۍ اورېدلی شي ازادي رادیو ټکه کام زموږ ادرس دی وابهوري چې په نوې ښوونیز کال کې لزده کړو د نږدې 6 میلیون افغان ماشومانو په محرومه کېدو اندېښنه ښودل شوې
In a week time on 21st of March
سباندی اونۍ وروسته یعنی د مارچ په 21مه په افغانستان کې ښوونځي پرانستل کیږي خو تر 6 میلیونه ډیر ماشومان چې اکثره یې نجونې دي له ښوونځیو پاتې کیږي
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې په افغانانو په ځانګړي ډول په نجونو او ښځو د طالبانو بې رحمانه بندیزونه دوام لري او دا به هم واوري چې عربستان او ایران د اړیکو د ښه کېدو هوکړه کړې نور ګڼ مهم مطالب هم د خبرونې برخه ده عملتیا مې وکړي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
نن شنبه ده د کپ شلم او د مارچ 11 نیټه د بشری حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي وایي په نوي تعلیمي کال کې به تر 6 میلیونه ډیر افغان ماشومان له زده کړو محروم شي نصیر احمد اندیشه دا خبره په جنیوا کې د ماشومانو د زده کړو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته کړې نږدې 19 میاشتې وشوې چې طالبانو کابل نیولې ده خو له 6 ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي دي وایي تر امر ثانی پورې به بند وي که څه هم طالبانو ژر د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو ژمنه کړې وه خو لا یې دا وعده نه وه پوره کړې چې پسې د نجونو پوهنتونونه هم په همدې پلمه ور وتړل جزئیات یې په دې راپور کې
په افغانستان کې د میلیونونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو پرانیستلو ته لس ورځې پاتې شوې خو لا هم له 6 ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو برخلیک معلوم نه دی د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه پرون په جنوا کې وی غونډې ته چې پکې په بیلابیلو هیوادو کې د ماشومانو د زده کړو مسله څیړل کېده د غونډې له برخوالو وغوښتل چې په افغانستان کې هغو میلیونونو ماشومانو ته توجه وکړي چې له زده کړو پاتې دي ښاغلی اندیشه زیاته کړه چې د افغان ماشومانو د هیلې باید مړاوي نشي
In a week time on 21st of March
سباندی اونۍ وروسته یعنی د مارچ په 28مه په افغانستان کې ښوونځي پرانستل کیږي خو تر 6 میلیونه ډیر ماشومان چې اکثره یې نجونې دي له ښوونځیو پاتې کیږي
د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازي د خپلو خبرو له 2 ټاکل شویو دقیقو څخه اعتراض یوه دقیقه سکوت وکړ او د غونډې له غړیو یې وغوښتل چې په افغانستان کې له زده کړو د نجونو پاتېدو ته فکر وکړي. پروسه شکل د نوروز په دوهمه په میلیونونو نجونې د ښوونځیو په لور ولاړې، خو په هماغه ورځ طالبانو ورته وویل چې بیرته کورونو ته ستنې شئ او تر ثانی امر پورې صبر وکړي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو د سازمان کمیشنر وولکر ترک په پرونۍ غونډه کې پرته له دې چې د افغانستان نوم یاد کړي د نړۍ پر حکومتونو غږ وکړ چې د ماشومانو زده کړو ته جدي پاملرنه وکړي.
له حکومتونو غواړم چې نور پریکنده اقدامات وکړي او په ځانګړي ډول د ماشومانو ګټو او حقونو ته د خپلو پالیسیو په مرکزونو کې توجه وکړي.
وولکر ترک تر دې مخکې ویلي وو چې افغانستان نن سبا د ښځو او نجونو لپاره تر ټولو بد ځای دی، په ځانګړي ډول د زده کړو په برخه کې. طالبانو د پانتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ بندې کړې دي، سره له دې چې نړیوالو په تیر نږدې یو نیم کال کې بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې نجونې زده کړو ته پرېږدي، خو دوی تر اوسه په دې اړه پرېکړه نه ده کړې. د بشري حقونو ګڼ فعالان په دې باور دي چې پر طالبانو د بندیزونو د لګېدو او په تیرو نږدې 19 میاشتو کې چې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، اصلي علت د دوی له لوري پر ښځو او نجونو بندیزونه دي.
په افغانستان کې راتلونکي اونۍ نوې تعلیمي کال پیلېږي. اکثر کتونکو په دې باور دي چې په افغان جنو او خوځو د طالبانو بندیزونه د دې سبب شوي چې نړیوال د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني. ځنې یو طالب چارواکو هم د جنو د خونځو د پرانیستو خبره کړې ده، خو آیا طالبان به نړیوالو بندیزونو او ترخوای د خلکو غوښتنو ته په د جنو خونځي پرانیزي؟ چارو شنون کې اسحاق اتمر دی او نورو پښتنو ته په دې مرکه کې ځواب وایي.
دوی خو څو ورځې مخکې پوهنتونونو ته احوال ورکړ چې تاسې د ښځو یا د نکانو ثبت نام مه کوئ او د هلکانو دپاره ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل کېږي د احوال د دویم د عمل نه، او د نجونو دپاره دوی تلوي هم داسې ویلي چې د نجونو دپاره اوس دغه برنامه دوی نه لري. لیکن یو خبره دلته بلهم شته ده، او هغه دا چې هلکان هم اوس په دغه مجازي رسنیو کې داسې خبرې کته پورته کېږي تر څو چې د جنکیانو دپاره تحصیل آماده او برابر نه شي، هلکان هم نه غواړي چې دوی پوهنتونونو ته او مثلا ښوونځیو ته ولاړ شي.
اتمر صاحب، که چېرته داسې وشي نو دا به له داخله په طالبان باندې فشار راشي، لیکن په نړیواله سطحه چې ورته ګورو دا د مارچ د اتمې نیټې نه راوروسته چې د ښځو نړیواله ورځ وه، له دې راوروسته په طالبان باندې فشارونه زیات شوي دي. د دوی په دوو وزیرانو باندې اروپایي اتحادیې بندیزونه ولګول، او په مجموع کې په ټوله نړۍ کې له دوی دا غوښتنه سوې ده چې نجونې پرېږدي چې له شپږم ټولګي ورپورته زده کړې وکړي او پوهنتون ته هم نجونو ته اجازه ورکړي. فکر کوي چې دغه بهرني فشارونه او که چېرته داخلي ورسره یو ځای شول، دا به طالبان مجبور کړي چې نجونو ته د تعلیم حق ورکړي؟
زه په دې باور دیم، ځکه طالبان دغه مسؤلیت نه مني. ځان باندې طالبان دغه خیانت اصلا معتقد نه دي. طالبان ذهنیت ایدئولوژیک دی، او دوی داسې فکر هم نه کوي چې دوی د باید مسؤلیت ولري د خلکو دپاره د خدمت والۍ او د حکومت والۍ، دغه فکر دوی سره نه شته. دوی یو جنګي ډله ده، نه په دغه باور ده او نه په دغه باندې په دغه فشارونو باندې په دې باندې کوم تاثیر راځي. او هغسې وخت تاثیر راځي چې کله نړیوال داسې غواړي چې دوی باندې فشار راولي، دا د قطر دفتر دې وتړي، د دوی هغه دارایګان چې په نورو هېوادونو کې دي، هغه دې ورته بند کړي، د دوی په نور ملکیتونو باندې چې د همسایه هېواد مثلا پاکستان کې دی، دوی جایدادونه لري، مدرسې لري، فامیلیات دي، هغوی باندې تعزیرات راولي، د دوی بانک اکاونټونه د په همسایه هېوادونو کې په بهر کې دا بندې کړي.
اتمر صاحب، که د افغان نجونو د تعلیم یو بل کال ضایع شي، تاسو د پوهنتون د یو استاد په صفت څه اټکل کوئ چې افغانستان ته به زیان څومره وي؟
دا زیان د محاسبې نه وتلی دی، ځکه دې کې یو نسل تباه کېږي. نن ما واورېد په دغه رسنیو کې چې افغان نجونې تقریبا 4000-5000 دوی لواندا ته لېږدول کېږي د تحصیل دپاره، دا د مکتب نجونې کېږن دي. نو تاسو دغه ګناه وګورئ چې دغه د هر یو جلۍ چې دا د فامیل جدا کیږي په دغه سن کې او دا یې د زده کړې دپاره لوندا ته استول کیږي د فامیل نه لرې په څلور کاله کې یا په درې کاله کې یا په پنځه کاله کې د دغه مظلومیت او د دغه ګناه زه نه پوهېږم چې طالبان به د دغه ګناه ځواب خدای ته څه وایي.
د چارو شنونکی اسحاق قطمرو چې د راتلونکي تعلیمي کال د پایل پاړه چې آیا طالبان به د خلکو غوښتنو ته پام وکړي او کنه او ترخوا به یې ښوونځي پرانیزي کنه په دې اړه یې پوښتنو ته ځوابونه ورکول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په چټکۍ سره مخ په خرابېدو دی او د طالبانو بیرحمانه بندیزونه دوام لري. د دې سازمان د امریکا متحده ایالاتو د سر د پنځشنبې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې ښځې نږدې په هر کچه له عامه ونډې او سیاسي تصمیم نیولو بې برخې شوې دي. په ورته وخت کې د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یو این وومن وایي د افغان ښځو مبارزه د ټولو نړیواله مبارزه ده.
په افغانستان کې یو شمېر ښځې د طالبانو حکومت له پله پسې زیاتېدونکو ستونزو او محدودیتونو څخه شکایت کوي او وایي چې په ویره له کوره وځي او د ځاني خوندیتوب احساس نه کوي. یو ښځینه ورزشکاره چې وینو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي په افغانستان کې د ښځو لپاره شرایط ورځ تر بلې خرابېږي. هغې زیاته کړه
چون قبلن یک ورزشکار بودم فعلا من در می
زه پخوا ورزشکار وم اولدی عملا نشم کولای چه آزاد تگ و را تگ وکرم پدیر ویره تگ و را تگ کوب دستونزی او ستونزمن شرایط و رستر بلی سختیگی او اوز هیچ سوک دی هوگی وضعیت تا پام نکوی ورزشکاران خبریالان او مدنی فعالان یو هم خو وضعیت نلری او په خطر کی دی.
دا سرگندوانه پا داسی حال کی چه دا بخنه نریوال سازمانوی پا افغانستان که دا بشری حقونو وضعیت په چټکۍ سره د خرابېدو په حال کې دی او هر ورځ د طالبانو بیرحمانه بندیزونه دوام لري. د دې سازمان د امریکا متحده ایالاتو دفتر د پنجشنبې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې ښځې تقریبا په هر کچه له عامه ونډې او سیاسي تصمیم نیولو څخه بې برخې شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان یوازینی هیواد دی چې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته د تللو حق نه لري. د دې سازمان په خبره د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې باید د طالبانو د افغانستان په اړه د نړیوالو ژمنو او مکلفیتونو په اړه حساب واخلي. د بخښنې نړیوال سازمان عمومي منشي اګنس کالامار د پنجشنبې په ورځ د یو ټویټ په خپرولو ویلي چې په افغانستان کې ښځې د دې لپاره نیول شوي، ځورول شوي او له درکه شوي دي چې د طالبانو د هغه په خبره وحشي تګلارو په وړاندې یې چې هغوی له تعلیم، کار، تفریح او عامه ځایونو ته یې له تلو محرومي کړي اعتراضونه کړي وو. د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یا یو این ویمن د جمعې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغان میرمنو مبارزه چې د روان ظلم پر وړاندې او د بشري حقونو د دفاع لپاره یې خپل ځانونو په خطر کې اچولي د ټولو نړیواله مبارزه ده. د بخښنې نړیوال سازمان دغو څرګندونو ته په اشارې سره د مدني حقونو یو شمېر فعالان وایي کله چې افغان میرمنې له خپلو لومړنیو حقونو بې برخې وي د هغوی د سیاسي ونډې څرنګوالي په اړه خبرې نشي کېدی. د معصومه حسیني په نوم یوې فعالې ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې د افغان ښځو د وضعیت په بدلولو کې د نړیوالو سازمانونو غږ اوچتولو یې کومه اغېزمنه پایله نه ده لیدلې. نوموړی
جایی بسیار تاسف است که
د خوشنۍ ځای دی چې نن ورځ ټوله نړۍ د افغانستان د ښځو د وضعیت او د ټول افغانستان وضعیت په اړه خبرې کوي خو د افغانستان خلکو ته یې د حل کومه لاره نه ده وړاندې کړې. له بده مرغه د افغان میرمنې غږ تر ټولو خورا خاموش غږونو څخه دی چې نه چا اورېدلی، نه یې په سترګو لیدلی، هیڅ غوږ نه دی اورېدلی.
د طالبانو حکومت د افغانستان د بیا وخت ترلاسه کولو وروسته د ځیو دروازې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ وتړلې او په دې وروستیو کې یې پوهنتونونو ته د ښځینه زده کوونکو پر تګ بندیز ولګوه. په دولتي او نادولتي دفترونو کې له څو محدودو دفترونو پرته د ښځو فعالیتونه منع دي او پارکونو، ورزشي تالارونو، ښځینه حمامونو ته له تګ او په نورو ټولنیزو فعالیتونو کې له ګډون څخه منع دي. که څه هم د طالبانو حکومت د بخښنې نړیوال سازمان د نویو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی خو تل یې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای څنګه
په نورستان کې د نیالګیو د کینولو کمپاین پیل شو. په دې کمپاین کې به د خلکو لخوا د کینول کېدونکو نیالګیو سربیره د طالبانو د رژیم لخوا 1,60,000 نیالګیو زینتي بوټي هم نهال شي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د نورستان په مرکز پارونه وو ولسوالیو کې تیره ورځ د نیالګیو او زینتي بوټو د کینولو کمپاین پیل شو. د یاد کمپاین د پیل کېدو پر مهال چارواکو له خلکو وغوښتل چې د نورستان د لا زرغونتیا او ښکلا لپاره نوي نیالګي کېنوي. د نوو کېنول کېدونکو نیالګیو او زینتي بوټو تر څنګ د دشته ځنګل ساتنه وکړي. په یاد ولایت کې د بشري سرچینو د ریاست سرپرست قاری فتح الله
یو لک شپېته زره مسمر او غیر مسمر نیالګي کېنول کېږي چې په مختلفو ولسوالیو په مرکز په شمول تېر کال په نسبت باندې زیات هم دي او انشاءالله د دې به د تېر په نسبت به انشاءالله مراقبت هم ښه کېږي، انشاءالله ساتنه به هم کېږي. او دا د دې لپاره چې زموږ دا د وطن او د ملک او د ولایت ښکلا ده او زموږ نورستان ښکلا چې دغه په دې بوټو کې ده، انشاءالله موږ به کوشش کوو چې حتی تر اوسه موږ به د دې بوټو حفاظت کوو، د دې ساتنه به کوو که د مسمر دي او غیر مسمر دي.
د نورستان اوسیدونکو هم خوښ دي چې د ولایت ښکلا لپاره یې کار کوي. د پارون قومي مشر مولوی محمد زمان
خوشاله چې دغه برنامه د خلکو برابر کړی وو او دا د نورستان د ترخی او د آبادۍ سبب دی. نو والا دې دغه برنامه چې چا برابر کړی دی او د نورستان د خیرازي د برسو کار کې خدای دې ورته اجر ورکړي. او د نورو ولسونو نه غوښتنه دا ده چې من حیث یو مسؤول هر سړی باید دې ته توجه وکړي، د ساتنو کې، د حفاظت کې، نگهداری وکړي ترڅو چې دا یو ثمرې ته ورسیږي.
هر پسرلی د هیواد د مرکز کابل په ګډون په ټول ولایتونو کې په میلیونونو نیالګي او زینتي بوټي د حکومت او مؤسساتو لخوا کینول کېږي، خو د نه پاملرنې په وجه یې ډیری یا وچیږي یا یې ماشومان ماتوي او یا یې څاروي خوري. حکومت او ولس ته په کار دي چې د وطن د ښکلا او د هوا د پاکوالي لپاره په خپلو سیمو کې نیالګي نال کړي او چې کوم نال شوي دي د هغو ساتنه او پالنه وکړي. نورستان د هیواد په ختیځ کې لری پروت او غرنی ولایت دی چې غرونه یې د نښترو او په نورو ونو زرغون دي. او د تیر جمهوري نظام په اخیري کلونو کې دا ولایت د ځنګلي ژوو د خوندي ځای او ملي پارک په نوم ونومول شو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران او سعودي عربستان موافقه وکړه چې خپل منځي اړیکې سره ښه کړي. لتیر دوه کلونو راهیسې یو ځل عراق او یو ځل عمان د ایران او سعودي عربستان د چارواکو قربانه وو چې اړیکې عادي شي، خو اوس د چین په قربتوب تهران او ریاض تړون لاسلیک کړ چې په سیاسي او اقتصادي برخو کې به همکاري سره کوي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د ایران او سعودي عربستان ترمنځ وکاله اړیکې کړکېچن وو. د رټر سشانس د راپور له مخې د روابطو چې له دښمنۍ ډاکو د فارس خلیج امنیت او ثبات تهدیداوه او د دې سبب شوي وو چې له یمنه تر سوریې شخړې ورسره تودې شي. د ریاض او تهران ترمن د چین په پلازمېنه پیکن کې تر څلور رسنیو خبرو وروسته د جمعې په ورځ د روغې جوړې اعلان وشو. په دې خبرو کې د ایران او سعودي عربستان جکپوریو امنیتي چارواکو برخه اخیستې وه. د هغې ګډې اعلامیې له مخې چې د ایران، سعودي عربستان او چین له لورې خپره شوه، ریاض او تهران موافقه وکړه چې ډیپلوماتیک روابط به بیرته پیلوي او د یو بل په خاوره کې به د دوو میاشتو په ترڅ کې خپل سفارتونه پرانیسي. سعودي عربستان په 2019 کال کې ایران تورن کړ چې د زهران د تیلو پر تاسیساتو یې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. همداراز یې د تیلو پر کښتیو حملې کړي دي. ایران دا تورونه رد کړي دي. په یمن کې اوسې وسلوال چې ایران یې ملاتړ کوي، بیا بیا یې د سعودي عربستان دننه د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. حوثیانو پروسش کال پر متحد عربی اماراتو هم د ډرون حمله وکړه. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ یو شکاله مخکې امنیتي موافقه لاسلیک شوې و. د نوي تړون مخکې دواړو لوریو ویلي دي چې دا موافقه به بیرته احیا کوي. همداراس دغه دوه هیوادو د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې هم د پخوانیو لاسلیک شویو موافقو د راژوندي کولو ژمنه وکړه. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت ویان وویل چې واشنگتن د دې موافقې هرکلی کوي او دا هیله یې ده چې له دې سره په یمن کې جګړې پای ته ورسیږي او په منځني ختیځ کې شخړې راکمې شي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو اوریز مخ خبرونه زموږ پر وی پاړه هم ژوند دی خبريږي ازادي رادیو ټکی کوم زموږ آدرس کول شي چې زموږ خبرونه هلته په تفصیل سره واوري د دې ترخوا چې زموږ خبرونه ژوند دی اوري هغه مطالب چې د رادیو لاري اوري تل شي هلته لوستلای هم شي کوازی یو کلیک باندې تاسو کولای شئ هلته موضوع په تفصیل سره اول ولای ترخوای په ټولنیزو رسنیو هم زموږ بیا لابل خبرونه ژوندې خبريږي او ځنی مطالب هم هلته شته چې کولای شئ تاسو ترې مستفید شئ بیا لابل نړیوالو رسپانو هم د افغانستان په اړه مطالب خبره کړې دي چې د ځنیو لنډیز به واورو
ډیپلوماټ خبرونه پرون په دې عنوان لیکنه خبره کړې په سمندر کې د افغان میرمنې ډوبېدو له یو ملت سره د سوي نازواني سیمبول په ډاګه کړ د خبرونه اشاره د څلورشت کلنې افغان خبريالې تورپیکي امرخیل ته وچی د اروپا په نیت روانه سوي کشتی په اوبو کې ډوبسوه هغه او شاوخوا شپېتو نور کسانو سا ورکړه د ایتالیا سواحلو ته څیرمه د کشتی د ډوبېدو په دې پیښه کې چې د رواني کب یهود میاشتې پر ومه وسوه د مړو افغانانو شمیر دو دیرشو ته رسیږي د ډیپلوماټ په لیکنه تورپیکي امرخیل د څه باندې 200 افغان ایرانی او سوریایي پناه غوښتونکو سره په کشتی کې له ترکیې روانه سوي وه او غوښتل یې ځان د اروپایي ټولنې کوم غړي هیواد ته ورسوي د راپورونو پر اساس په دې پیښه کې د تورپیکي امرخیل ترڅنګ د هغې وریره د وریرې میړه د وریرې زوی مړه سوي د غرض د وریرې یوه لور یې لا هم لا درکه ده په لیکنه کې راغلي چې د ایټالیا مرستندویانو په داس حل کې چې د ژمي یخ څپه وه د یوې وړې کښتۍ د ټوټو په منځ کې د هغې د ملګرو ملتونو شین او سپین رنګه پیژند کارت ترلاسه کړ د مقالې لیکوال فیلیپ سماکر زیاتوي د مړینې د یوې ناځواني ګنګسوونکی داستان بیانوي چې د یو خبریال او د امریکا د حکومت د عامه چارو د کارکونکو په توګه د دوه لسیزو لپاره له افغانستان سره تړلی وم خو دا ځل خبره زما د یو دوست او همکارې د مړینې وه د ډیپلوماټ د مقالې لیکوال زیاتوي له تورپیکۍ سره د افغان شیزنه خبریالانو په اړه پر ځینو راپورونو کار کړی وو او دوی د بشري حقونو پر مسایلو هم راپورونه جوړ کړي دي د خبریالانو د ملاتړ سازمان ویلي چې تورپیکۍ امرخیل په افغانستان کې له محرومیت او ستونزمن ژوند څخه د ځان ژغورلو لپاره کډوالۍ ته مجبوره سوه خو ارمانونه یې نیمه خوا پاتې سول واشنگتن پوز رسپانی چې د امریکا له متحده ایالاتونو خبريږي پرون په دې باب لیکنه خبره کړې چې داعش ډلې په بلخ ولایت کې د طالبانو پر یو مشر د حمله مسؤلیت ومانه رسپانی د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ سپیس دیناد لیکلي دا حمله د پنځمې پورز د بلخ پر والی مولوي محمد داوود مزمل وسو چې په نتیجه کې مزمل او دوه نور کسان وژل شول د لیکنې په دوام راغلی د داعش د خراسان څنګه د طالبانو عمده مخالفه ډله ده چې د 2021 د کال پاګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکیل بیا ټینګولو وروسته خپل حملې زیاتې کړې دي په واشنگتن پوسټ رسپانې کې د خبرې سوي لیکنې په حواله د داعش ډلې په خپلو حملو کې د طالبانو ګزمي او د شیعه اقلیت غړي په نشه کړي دي د بلخ لپاره د طالبانو پر والی دا حمله داسې وخت وسوه او مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه چې راپورونه وایي تیره چهارشنبه په بلخ کې د طالبانو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ اته غړي ووژل شول د دې کورنۍ غړو پرون جمعه کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مخې ته اعتراض وکړ او ویل چې وژل شوي کسان ملکیان دي د واشنگتن پوسټ رسپانې د خبرسیوي مطلب لمخې وروسته له هغې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه دا د دوی تر ټولو جګپوړي چارواکی دی چې په دغه سی یوه حمله کې وژل کیږي طالبانو په فبروري میاشت کې په څو عملیاتو کې د داعش ډلې د غړو او مشرانو د وژل کېدو او نیول کېدو ادعاوې کړې دي
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي
لډی رکل نو رئیس د اټکل کیږي چې بل اخر به مصنوعي ذہانت یا کمپیوټر له انسانانو څخه ټول واک واخلي په تخنیک او ټکنالوژي کې له مصنوعي ذہانت د کار اخیستو خبرونه به موږ ډیر اوریدل وي خو دا به مولا نوې اوریدل چې په سیاست کې د حمل مصنوعي ذہانت کار واخیستل شي چې څه ډول جزئیات په دې راپور کې
ل مصنوعي ذہانت څخه ورستربلی استفاده په ډېری دوده حتی سیاستوال هم په سیاست کې ل روباټونو څخه چې په مصنوعي ذہانت سمبال دي کار اخیستل ممکن بولی او په ورستیو کې د رومانیا صدر اعظم نیکولای سیکا خپل کابینت د یو نوی خړی په معرفي کولو ټول حیران کړل د دغه هیواد د کابینې د نوې خړی په مصنوعي ذہانت سمبال یو روباټ دی دا روبات ایوان نومیشی او دنده ظاهرا افتخاری سلاکاری ده د روبوټ په یو ډیجیټل سکرین د صدر اعظم پښتنو او غښتنو ته په لوړ کمپیوټري شخص ځواب ورکاوه. د رومانیا صدر اعظم وایي دا روبوټ د رومانیایي څېړونکو له لوري جوړ شوی او له مصنوعي ذهانت څخه د رومانیا د خلکو د نظرونو او غښتنو د اتومات ترلاسه کولو لپاره کار اخلي. د وویل دا په نړۍ کې لومړی ځل دی چې د صدر اعظم د سلاحکارۍ لپاره له مصنوعي ذهانته کار اخیستل کیږي. ښاغلی سیکا همداراز ویل رومانیا په دې برخه کې په نړۍ کې لومړنی هیواد دی چې له مصنوعي ذهانته کار اخلي او د دې کار هدف دا دی چې د خپلو خلکو غوښتنو او پوښتنو ته چټک او اوتومات ځواب وویل شي. ایوان یا دغه روبوټ په یو خبري غونډه کې د ځان د معرفي کولو په محال وویل: سلام، تا ما ته ژوند راکړ، زه ایوان یم. اوس ما رول دا دی چې د یوې هندارې په شان ستا استازیتوب وکړم.
ډیره مننه چې را سره یاست. د ازادي راډیو خبرونه اورئ. ستاسې بیلابیل پیغامونه هم را رسیدلي. خو وړاندل دي چې ستاسې پیغامونه خبره کوم. باید یادونه درته وکړم چې تاسې هم کولای شئ خپل پیغامونه د بیلابیلو مسایلو په اړه چې له تاسې سره یو غواړي مطرح کړئ، موږ ته راوستوي. د واتس اپ شمیره به د واکس پاپونو په پای کې تاسو واورئ. البته ستاسې د غږیزو پیغامونو په پای کې نو بیا هم یادونه کوم چې ستاسې ټول رالیږلي پیغامونه له موږ سره خوندي دي او وخت په وخت د دې اړیو د خبرولو په اوږدو کې هغه خبرو شي. د خبرونې په پای کې هم ساسي غږیز پیغامونه خبرو.
ستاسو له پیغامونو
هلمند ولایت حاجي صاحب متوکل خبر کوم. کوم وزیر صاحب محترم شوي شدا خلک د سکه یې سکه د سودو د مکتب پر برابر نو مکتب څه پکې کلی لکه چې دوه کال دي پر پر کې دوه سولای نه لکه لازمی نه برابر په ګرد افغانستان کې د امنیت داډو مورکې وه هیڅ یې نهسته او روپی دې پر د رقم دې دي چې شود ته پر کورو تنخای ورکې خواسته قوانین مړي خو مکتب دی ورې لایق دا کدا ډاکټران مړي نور ډاکټران بیا د کمی خوای کیږي زبر ولاکه په دغه یو صرف لاس دې امرسانی دی امرسانی دی امرسانی کله دی امرسانی هغه دې شر وخت مرش په بار امرسانی دی دا خو دې چا هم زړه تنل بیږي دې دی لک اخو سی وباینی دې چې کیه یا شریعت ته شریعت وا او دا شریعت تا کوم مختبی ولی دي ته ساده شریعت مخت ته کی راوشه چې په دا ځای کې ما شریعت مختبی ولی خلک راولاري د یو نیم لک ورډیو بل کول زور پر موټر باندې سړی وژنه هغه ناشته غلاوی کوي هغه ناشته خپل د ولسوالان خپل د مشران پښتنه وک شریو په یو سل شپته لکه پاوی لکه کوزدک کوزدی دي کی ژباله تران دي نه وکی خور ملت روپی دي منځ سوز کی یو مدرسه یل ته جوړ کړی ده تلمن ولایت د ګریش په داش کې فشل کاسه پکښې دي ته بار پر ولې د افغانستان د کندې ولې تیم پر پو دا خدای وای ک رسول وای
د خچاوند ولسوالی او بنه لرو ورو ورو وچکالی د ډیره نو موږ د امارت شکه دا غواړو چې څومره سره سره وسی.
زه خیال محمد د هلمند ولایت د مرجی ولسوالی د ستانې څخه پیغام درته چردم. دلته د زموږ وطن ته چې کومه موسسه او کومه مرستې چې راځي دلته زموږ په وطن کې پر داس خلکو توضیح کیږي چې د خلک په لکاو لکاو روپی لري او خلک ته په سود او سلام ورکړي، یعنی دغه مرستې او دغه کومکو ته ضرورت نه لري. خو زموږ په کلی کې په ستانې کې داس خلک سته چې د ماشام پر ډوډۍ وس او توپک او قدرت کار نه کوي. نو زما هله ورزو دا ده چې دغه موسسه چې کومه پر داخل کو باندې دغه خوراکي مواد ویشي نو دا باید داس خلک ته ورکړي چې هغه ستړي خلک منا د ماشام ډوډۍ نه لري او اوقات یې په زیرو یې او هغه خلک ته ورنه کې چې هغه روپۍ لري روپۍ داسې په لکا روپۍ لري دغه مرسته چې راځي باید داس خلک ته ورسیږي چې هغه ستړي خلک او ستړي خلک سته.
موږ افغان مهاجرین یو د خواته پیور کارټونه لرو ډیر وخت مو کیږي نو پر بندر چې هاوله را هاوله بیا موږ ته ډیر سخت مشکلات دي نو د لوړو چارواکو مو دا ارزو ده د دې طرف دغه طرف ته چې موږ ته یو سہولت جوړ کینو کله موږ د دې خوازو آلته لارسو بیا آلته چې واپس خپل کورو ترازو کورو مودل ته بیا موږ ته مشکلات دي ډیر مشکلات دي دغه طرف په ډیر مشکلات دي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.